द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 اگست میاشتې شپږم پنيټه ده په دې ساعت خبری خبرونه کې درته ځار شپه کوم هر کله وایي وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان اقتصادي چارو وزیر مفتی اسماعیل ویلی نه د پاکستان سٹیټ بینک او نه د نیخ پنیغه پاکستانی روپی کې د ډالر بیا راکمه کړي بلکې دا مارکیټ پورې تړلې ده د افغانستان سرکار کابل کې د بم چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او اتلس نور جوبل شوي داعش خراسان ډلې د دغه حملې ذمواري په غاړه اخیستې او د تایوان چارواکي وایي چې نن د چین جنگي جازونو په تایوان باندې د حملې لپاره مشکونه کړي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان اقتصادي چارو وزیر مفتی اسماعیل ویلی نه د پاکستان سٹیټ بینک او نه د نیخ پنیغه پاکستانی روپی کې د ډالر بیا راکمه کړي بلکې دا مارکیټ پورې اړه لري نوموړي د خبره د کراچي چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری غونډې ته وینا کې کړي ده د ویلی کې د یاد چیمبر د ګمان وی چې د دې لپاره څه کړي نو ځکه ډالر لاندې راغلي نو دا خبره سمانه ده د ویلی دي چې د دې انحصار په مارکیټ کې د سپلای او ډیمانډ پورې اړه لري یاد دی وی چې د جولای 29 نیټې نه روپۍ د ډالر په مقابل توان موندلې ده نو موړي ویلی دي چې حکومت راتلونکو دریو میاشتو کې په درآمداتو کې د کمی راوستو پریکړه کړې ده د ویلی دي چې د ستمبر میاشتې پورې به د بهر نه جوړ شوو موټرو موبایل ټلیفونونو او کور کې د کاریدونکو نورو شیانو په درآمد کولو بندیز وي اسماعیل ویلی دی چې د هغه سیزونو پیداوار لپاره به د سامانونو پر اوړو بندیز نه وي کوم چې هیواد څخه برآمد کیږي د ویلی دی چې دا د شرم خبره ده چې موږ نورو هیوادونو ته د پور لپاره لاس نیولې وي په هیواد کې د کاروبار ښه کولو په خاطر نوموړي کاروباریانو ته د اسانتیاو ورکولو خبره هم کړې ده د پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشر فواد چودھری ویلی دی چې په کابل کې د القاعده مشر ایمن زواهری د بجنې لپاره د امریکا ډرون د پاکستان لپاره هوایی لارې کارولي او د دغه دی رسمي پلټنې وشي په خپل ټوئیټر پیغام کې نوموړي ویلی دی چې پښتنه دانه ده چې د امریکا ډرون د پاکستان خاوره کارولي بلکې پښتنه دانه چې د پاکستان لپاره د هوایی لارې کارولو اجازه ورته ورکړل شوې وو او کنه دی وایي چې د پاکستان متعلقه وزارتونه دي د دې سم وضاحت وکړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر چودری په خپل ټویټ کې د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګ مشر بابر افتخار هغه بیان ته په اشاره کړي چې پکې نو موړي د پاکستان د خاورې کارولو امکان رد کړي وو بابر افتخار دغه خبره د پاکستان یو ځای ټي وی سره په خبرو کې کړي وو هغه ویلي وو چې سوال نه پیدا کیږي د پاکستان خاورو دغه مقصد لپاره وکارول شي پرون په چودری د میډیا سره خبرو کې هم د پاکستان لپاره هوایی لارو د کارولو پوښتنه راپورته کړي وو او زیاته کړي وو چې قام غواړي خبر شي آیا پاکستان خود القاعده پر ضد امریکا د اوزار په توګه نه کارول کیږي په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد د اوتمنځو احتجاجي پرلت لا تیرو دریو اونیو راهاسې دوام لري او دغه احتجاجي پرلت د ذلي نورو سیمو ته وروستو له هغې غځول شوی چې د اګست په دویمه له ځایي انتظامیې سره مذاکرات ناکامه شوي خو حکومتي چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي نن د بنو ډیویژن کمشنر په مشرۍ بیا د احتجاجي پرلت ته د دوی غوښتنو اورېدو لپاره حکومتي پلاوی ورځي د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګې په پریکړه د اګست په دریمه د شمالي وزیرستان په میرالي شو سپینوام میرانشاه رزمک دیګان د تخیل او غلام خان سیمو کې ځایي خلکو احتجاجي پرلتونه پیل کړي دي او د احتجاج په توګه یې بازارونه مارکیټونه بند کړي دي او ځلې ته تلونکي او راتلونکي د ګاډو د تګ راتګ لوی لارې تړلې دي د اوتمنځو د قومي جرګې یو غړي ډاکټر ګلالم وزیر ویلي دي چې په علاقه کې د ناامنۍ د لاسه په قومي پریکړو مجبوره شوي دي د اوتمنځو مشران سیاسي او سماجي تنظیمونه سیاسي اتحاد او تاجران ټول یو شوي په یو خلو یوازې د امن غوښتنه کوي هغه ویلي دي چې د دین وړاندې دوی سره د امن ژمنې شوي وي خو هغه عملي شوي نه دي او په علاقه کې د یو پلان لاندې د هرې تفقی خلک وجل کیږي او دوی نوره دا د وزیرستان خاوره د جنگي مرکز په توګه ساتلو ته نه پرېږدي هغه ویلي دي چې دا احتجاج به تر هغې روان وي تر څو حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره پوخ ډاډ نوي ورکړي د افغانستان سرکار کابل کې د بم چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او اتلس نور جوبل دي داعش خراسان ډلې د دغه پیښې ذمواري په غاړه اخیستې د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد هم په بمی چاودنه کې د اتو کسانو د وژل کېدو تصدیق کړي او ویلي دي چې چاودنه د کابل په سولورم امنیتي حوزه کې شوې ده د وی او ای راپور وایي چې بم چاودنه د شیعه مسلمانانو د یوې غونډې سره نږدې شوې په راپور کې د عیني شهیدانو له قوله ویل شوي دي چې د شیعه مسلک په غونډه کې ماشومانو او ښځو هم شرکت کاوه چې کله دغه هغه چاودنه کیده. ذبیح الله مجاهد په ټویټر باندې خپل پیغام کې ویلي دي چې بم په لاس ګاډي کې اخودل شوی وو او چاودنه کې بیګونه خلک وژل شوی دي. هغه ویلي دي چې حمله د هغو اسلام او هیواد دښمنه کسانو کار دی چې زمونږ په ملت باندې امنیت او خوشحالي نه پیرزو کیږي. ذبیح الله مجاهد دا ونه ویل چې د حملې په شا څوک کېدی شي خو داعش خراسان یې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په چاودنه کې شل کسان زخمیان شوي او وژل شوي دي. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی ویلی دی چې په افغانستان کې تشپګم ټولګي پورته د جینکو خونځیو تړل کېدل د اسلامي احکاماتو لمخې نه، بلکې دا کار د ګاونډي هیواد پاکستان په غوښتنه شوی. هغه کرزی د جرمني د رشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلی دی چې د پاکستان هدف دا دی چې افغانستان یو بې دفاع کمزوری او ناداره هیواد وي چې د هیڅ ډول ستونزې توقع ترې ونه شي. طالبانو څخه کم یو کال کېږي چې په افغانستان کې یو واک ترلاسه کړی او سره له دې چې دې ډلې واک ته د رسیدو وړاندې او د واک په لومړنیو شپو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ټول افغان جینکۍ او مېرمنې به د کار او پوهنې حق ولري، خو نه یوازې دا چې شپږم ټولګي پورته یې د جینکو ښوونځي لا هم بند ساتلي، بلکې په مېرمنو یې هم ګڼ شمېر بندیزونه پر ځای کړي. هغه کرزی ویلي دي چې د لوستل شوو مېرمنو پرته موږ مړ هېواد یو. طالبانو تر اوسه په ښکاره توګه نه دي ویلي چې ولې یې تر شپږم ټولګي پورته د جینکو ښوونځي تړلي، خو دومره وایي چې ډېر زر به دا ښوونځي پرانستل شي، خو د بیا پرانستلو لپاره یې هیڅ نیټه نه ده ټاکلې. د تایوان چارواکي وایي نن د چین جنگي جازونو په تایوان باندې د حملې لپاره مشقونه کړې دي. د امریکا نمایندګانو جرګې سپیکر نینسی پلوسی د سفر وروسته د چین لخوا خبرګون کې دغه مشقونه شروع کړې شوې او د امریکا سره یې د امنیت او نورو ستونزو پر سر خبرې هم ودرولې دي. نینسی پلوسی روانه اونۍ د خپلواکۍ دعوه کوونکي تایوان لاجمنه سفر کړی وو، د کومې وروسته چې چین پوځي مشقونه شروع کړي او د تایوان لپاسه یې بلاستیک میزایل هم تیری کړي. د چین دغه مشقونه د تایوان نه ګیر چاپیره په شپږو برخو کې ترسره کیږي. د تایوان دفاع وزارت وایي چې د چین ګڼ شمېر جنگي جازونه او سمندري بیړۍ د تایوان حدودو ته ورغلي او دغه لړۍ لا هم دوام لري.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل دا تاثر رد کړی چې ګواکې د ډالر نرخ د مرکزی بانک یا د هغه په مداخلت کم شوی. کراچی کې د تاجرانو او صنعتکارانو سره د خالی شنبې پورز د ملاقات پر مهال نو وړي ویلي په بانک کې د روپې په مقابل د ډالر قیمت د طلب او رسد د توازن لپاره کم شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان د ډالر په نرخ کې د راغلي کموالي تر شا بیلابیل سیاسي او مالي دلایل بولي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په ریپورت کې.
د خالی پرز د کراچۍ په چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری کې تاجرانو او صنعتکارانو سره د ملاقات په محل د خزانه مرکزی وزیر مفتی اسماعیل ویلي چې د ډالر قیمت د طلب او رسد د توازن د لارې ټاکل کیږي او نوموړي زیاته کړې په کمرت چې زیاتې ډالري راشي نو د هغې بیا هم کمیږي. خاغلی مفتی اسماعیل دا تاثر رد کړو چې د ډالر قیمت پر راکمولو کې هغه یا د پاکستان مرکزی بینک مداخلت کړي. هغه وایي پاکستان د آئی ایم ایف د فنډنګ په لړ کې هم پرمختګ کړی او پرون متحده عرب اماراتو هم د پاکستان د ونډو په بازار کې د یو بلیون ډالرو د پانګونو اعلان کړی. ښکارې دی چې په 1300 میاشتو کې روپۍ د ډالر په مقابله کې پر لپسې خپل ارزښت بیللی وو او د تاریخ لاندې کچې ته راغورځېدلې وه، خو د څو ورځو راهیسې د ډالر قیمت په بینک کې نږدې 14 روپۍ کم شوی. دلته سوال دا راپورته کیږي چې پاکستان ته د نړیوالې مالیاتي ادارې آئی ایم ایف لخوا لا تر اوسه د یو ارب او 40 کروڑ ډالره قرض نه دی ترلاسه شوی، نو بیا د ډالر نرخ ولې په بینک کې په لاندې را روان دی؟ د اقتصادي چارو ماهرین د ډالر په قدر کې د کمی پر شا د آئی ایم ایف لخوا د 1.2 ارب ډالرو د قرض متوقع منظوري، د نورو غیر ملکي ادارو لخوا پاکستان ته د قرض ورکولو روښانه امکانات او د پاکستان د دوستو هیوادونو له لوري مالی مرستې ښایي. د اقتصادي چارو خبریال او څېړونکي مهتاب حیدر د ډالر په نرخ کې د کمی وجه هم په بنیادی توګه د طلب او رسد توازن ګرځوي، خو دې زیاتوي د دې ترڅنګ د ډالر په بیا کې د کمی پرشا نور وجوهات هم شته. د ډیوا سره په خبرو کې مهتاب حیدر وای د هیواد په سیاست کې راغلي استحکام هم په مارکیټ غوره اثرات غورځولي.
اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اندر امپروومنٹ آئی ہے، تو صرف ایک فیکٹر نہیں ہے.
ہغوی منگولی دل چی حکومت پدی رستو کے پدرآمداتو بندیز و لگو چور سر د ہیوا تجارتی خسارہ رقم شوا او د دی لقبل پ ایکسچینج ریٹ کے ہم پر مختگ و شو. د خزانے مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل ہم ویلی چی تیر کال پاکستان د اتیا ارب ڈالرو درآمدات کڑی او یوازی د یو دیش ارب ڈالرو برآمدات شوی او وای د ہیوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہم اولسنیم ارب ڈالر وا او تجارتی خسارہ اتلس ارب ڈالر پاتے شوی. د اقتصادی او مالی چارو خبریال طاہر امین وائس آف امریکا ڈیوا توائی د پاکستان پر درآمدی بل کی نزد دو ارب ڈالر کمی راغلی.
فائنانس منسٹر یا فائنانس منسٹر د دې حدا پورې رول شتا چې امپورٹ بل زم کم شوی او تجارتی خسارہ کم شوی دا دغه سره روپے کمپریشن دی هغه کم شوی دی. د فائنانس منسٹر دا هم دغه دی چې د آی ایم ایف کم کنډیشن جو هغه میټ کړ او د دې وجه آی ایم ایف مجبور شو چې هغه دغه سټیټمنټ هم جاری کړ دا یو پازیټیو سټیټمنټ و.
د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل په خپل خبرو کې دا باور هم خودلې چې درې میاشتې وروسته به د بجلی په قیمتونو کې هم کمی راتلل پیل شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان د شمیرنې ادارې یا بیورو اف سټاتستکس وایي د روان مالي کال 2022-2023 په لومړۍ میاشت د جولای کې برآمدات یا صادرات 15.8% رقم شوې دي او په میاشتنی بنیادونو برآمداتو کې نږدې 40% کمواله راغله. په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې اوري.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي روان مالی کال په لومړۍ میاشت جولای کې ملکی برآمدات 15.1% رقم شوي او دا د تیر مالی کال 2.4 ارب ډالر نه هم په دې موده کې 2.21 ارب ډالر تراکم شوي او د میاشتې په بنیاد په برآمداتو کې 3.95% کمی راغلی. د خیبر پختونخوا پخوانی د چیمبر آف کامرس او انډستری مشر زاید خان شینواری وی وی ډیو ته وایي د پاکستان برآمدی کارخانې د توانایي د بحران سره مخ دی او په وخت ورته گیس او بجلی نه میلاویږي چې له وجې په پیداوار 30% منفي اثرات شوي. بی بی وایي د سود په شر کې زیاتوالی او د توانایي د زیاتو بیو له وجې په پیداوار لګښتونه هم سیوا شوي. دشمیرن اداره وایی تیر مالی کال 2022 کې 30 ارب ډالر برآمدی هدف ترسره شوی وو او په دې کې د 6.8% اضافي ورستو برآمدات 1.8 ارب ډالر ته رسیدلی وو او د دې وړاندې کال 2021 کې د پاکستان برآمدات 15 ارب ډالر وو. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی مرکزی حکومت هڅه کوي چې برآمداتو ته وده ورکړي او درآمدات د درې میاشتو لپاره کنټرول وساتي. د خیبر پختونخوا مردان چیمبر آف کامرس او انډستری پخوانی مشر ظاهر شاه وی وی ډیو ته وایي په ورستو کې د حکومت لخوا په سوداګرو درنه مالیه لګول شوې او د سود په شر کې د زیاتوالي له امله کاروبارونه هم په قلار شوي او بیروزګاری هم ورسره زیاتیږي. دوی وایي د پاکستان برآمدي څانګه ګڼ شمېر ستونزې لري او د دې حل کولو ته اړتیا ده. د پاکستان د شمیرنې ادارې د رپورټ تر مخه روان مالی کال په جولای کې په میاشتنی بنیادونو درآمدی بل 38% رقم شوی. د ادارې په وینا په جولای کې د جون په مقابله کې درآمدات نږدې 10% کم شوي او په جولای کې سلور اشاریہ شپگتیا اربا ڈالر درآمدات شوی. دا پاکستان دا خزانے وزیر مفتا اسماعیل دا سوشل میڈیا ٹویٹر دلاری ویلی دا حکومتی کوششوں پا وجہ دا جون پا مقابلہ کے درآمدات دا و اشاریہ و اربا ڈالر نا 15 اربا ڈالر تراکم شوی او دا حکومت دا حسی دی چے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کمکڑی. دا شمیرنے دا ادارے دا رپورٹ ترمخا پا تیر مالی کال 2021 کے پا درآمداتوں کے دا درے سلویخ فیصد نہ زیادہ اضافہ شوے او پا مجموعی توگا دا اتیا اربا ڈالر نہ زیادہ درآمدات شوی چپکی ات سلویخ اشاریہ شپک اربا ڈالر خسارہ مخترازی. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
داعش خراسان د افغانستان سرخار کابل کې د تیرې ورځې هغه بمی چودنې ذمواري منلې چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او 13 نور ژوبل شوي دي. څېړونکي وایي چې داعش خراسان د بریدونو سره نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړي چې افغانستان خاوره د نړیوال جهاد لپاره سمه ده، چې په دې توګه نړیوال ځواکونه یو ځل بیا په افغانستان کې جنگ پیل کړي په کوم کې چې وسلوال ګوندونه وده کولای شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور نه د ډیوې د خبریال عبدالرزاق په رپورټ کې.
داعش خراسان ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ شوي بمی چودنې مسولیت په سر اغستې. د طالب چارواکو تر مخه د غبم په لاسي ګاډۍ کې ایښودل شوی وو او د چودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنان مړه شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د پیښور پوهنتون د صحافت څانګې استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وایس اف امریکا ډی ونیوز ته وایي چې په افغانستان کې د داعش لخوا کیدونکو بریدونو مقصد یو علاقه نیول نه، بلکې دا تاثر ورکول دي چې د افغانستان خاوره د نړیوال جهاد لپاره سمه ده. نوموړي زیاته کړه په دغه هیواد کې القاعده نه ده ختمه شوې او د طالبانو حقانی شبکه هم د القاعدې سره په کومک تورن ده.
دور رس نتیجه د داعش خراسان د اټیکس د بریدونو دا هم جوړیږي چې یو ځل بیا بارینی جوګونه د سیمه تراشي او په دې سیمه کې بیا یو جنگ پیل شي او څوره څه جنگونه یې نو دی کې د اسلوال ګوندونو زبوندا پرمختګ زیات کیږي، بدامنی بیامنی خلق وجل شي، د دې حکومت دا مقاصد زیات پوره کیږي.
د چهارشنبه پر ورځ د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد په یو بیان کې ویلی وو چې طالبانو په کابل کې د داعش څلور وسلوال وجلی او یو یې نیولې دی. هغه ویل د داعش وسلوالو د محرم د میاش په مهال په شیعه ټولنې د حمله منصوبه سازی کوله. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر په نوم د سیړنیز ادارې مشر منصور محسود وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې اوس مهال افغان طالبان داعش ډله په مکمله توګه نشي ختمولې، بلکې د دوی لپاره به دغه ډله نور هم لوی خطر جوړ شي.
دا دوی درې میاشتې نه چې څنګه د دا داعش کاروایی روانې دي، نو د هغه نه خو دا ظاهریږي چې د زور زیاتیږي او بل اوس دای و د پاکستان چې د کومه قبایلی سیمې دي دلته هم د پریزنس اطلاعات دي.
پرستو کې د افغان طالبانو د حکومت مرستیال ترجمان انعام الله سمنګانی وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته ویلی وو چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې اوس کوم منظم شکل نه لري او د افغانستان ترڅنګ د نړۍ نور ملکونو لپاره د خطرې سبب نشي ګرځېدلې. په پیښور کې مشت خبريال رفت الله او رگزی وای په افغانستان کې د تره ګورډلو د مخنیوي لپاره یو مستحکم جمهوریت نظام مهم دی.
افغانستان کې چې کوم د امارت اسلامي مخالفین دي، چې کوم سیاسي جماعتونه وي، هغه ټول تر اوسه چې دي د ملک نه بهر دي، لکه هغه په حکومت کې نشته دي. دا چې ټول دنیا مطلب امارت اسلامي ته دا وایي چې تاسو یو مطلب ټول شمول حکومت جوړ کړئ، هغه وجه دا دی چې هغه مطلب راتلونکي وخت کې کده چې دوه نه کوو نو بیا به دوه خلاف مطلب لکه اندغه شان وړو تنظیمونو سره چې دي نور چې د افغان طالبانو کم مخالفین دي هغه بور سره ملو شي او دسي کې بیا چې دی لکه افغانستان کې یو ځل بیا چې دی مطلب لکه دا تشدد طرف ته بلاړ شي.
تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دونه پس داعش په افغانستان کې د یو شمیر حملو مسولیت منلې دي. طالبانو هم ویلي چې د کابل په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د داعش په ضد عملیات کړي دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ون نیوز پیښور.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد د اوتمانزو احتجاجي پرلت تیرو دریو اونیو نه دوام لري او دغه احتجاجي پرلت د ځلي نورو سیمو ته وروسته له هغې غځول شوی چې د اګست پر دویمه یې له ځایي انتظامي سره مذاکرات ناکامه شوي، خو حکومتي چارواکي وایي له احتجاج کوونکو سره یې خبرې روانې دي. نور تفصیل د عدنان بیټني په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان د اوتمانزو کمی جرګې په پریکړه د اګست پر دریمه د شمالي وزیرستان په میرالي شوه سپینوا میران شهر از مک دیکن د تخیل او غلام خان سیمو کې ځای خلکو احتجاجي پرلتونه پیل کړي او د احتجاج په توګه بازارونه مارکیټونه بند کړي او ضلع تتلونکي او راتلونکي د ګاډو تګ راتګ لوی لارې هم تړلې دي. د عثمانزو د کامی جرګي ای وګړي ډاکټر ګلالم وزیر وویل په علاقه کې د ناامنۍ د لاسه په کامی پریکړو مجبور شوي. د عثمانزو مشران سیاسي او سماجي تنظیمونه سیاسي اتحاد او تاجران ټول یو شوي په یوه خوله یوازې د امن غوښتنه کوي. هغه وویل دې نوران دوی سره د امن ژمنې شوي خو هغه عملي شوي نه دي او په علاقه کې د یوه پلان لاندې د هرې طبقې خلک وژل کیږي او دوی نور د وزیرستان خاور د جنگي مرکز په توګه ساتلو ته نه پرېږدي.
نن چې میش کیم جامع شوي په کیم ټکی جامع شوي ا د انسانيت په ټکی جامع شوي ا د مسلمانۍ په ټکی جامع ا د پښته ا د اتمنځای په ټکی جامع چې میش عزت یو دای سره دا په غونځګيري د میش سار یو دای دا په غونځګيري.
د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر مرستیال کمشنر شاهد علي دفتر چارواکي وایي د احتیاج کوونکو سره د خبرو اترو یو شمېر پړاوونه ترسره کړي او نن بیا د بنو او لکی مروت سیمو ځایي مشران دوی ته ورلېږلي. درې ورځې وړاندې هم ډي سي شاهد علي خبري غونډې ته ویلي وو چې د کاري سمی الدین کاري نومان او د وزیرستان ځوانانو تنظیم د څلورو غړو په وژنه کې د ککړتیا په تور 15 کسان نیولي خو میډیا ته دغو داوو کوم ثبوت نه وړاندې کړی شوی. تیر ورځ امنیتي سرچینو میډیا سره د 15 کسانو ویډیو هم شریکې کړې او ویلي د هغه کسان چې په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې کولې. په ویډیو کې د کسان د هدفي پیښو په اړه خبرې کوي خو دا نه دی ویل شوی چې د کسان عدالت ته وړاندې کړی شوی او کنه او بل دا چې کله نیول شوی دی. د عثمانزو د کامی جرګې بلغړی ملک رب نواز وویل دغلته نور په حکومتي چارواکو د امن باور نه دی پاتې شوی.
بادشاهي خدای ورکړی دو میو داد تسول کی چې می سره ظلم ماکا پسې کډ شې اعلان وکا میشت ذمہوار وتا چې می تو خبره نو منله امن زب والا پسې کډ شو می روډینا غفلوس کی میو د روزنالر شه د سره په خبره بریدغه او پالیسی را بدلاله پالیسی غلطه.
په شمالي وزیرستان کې د کامی پرلت وروسته له هغې پیل شوی چې د علاقې خلک وایي د ضرب عذب عملیات وروسته په ضلع کې حالات د تسلۍ وړ نه دي او عملیاتو څخه را په دې خوا نږدې 480 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي او په خپله حکومتي چارواکي هم مني چې سږ کال 2022 کې تر دې مهال هدفي وژنو کې 3 پیښې شوي چې دې پیښو زیاتره میرالي سیمه متاثره کړې ده. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي په خبره په تیرو دریو میاشتو کې د پاکستان پوز او پولیسو په ګډو عملیاتو کې 115 ترهګر وژل شوي او 204 ترهګر او د هغوی همکاران نیول شوي او د عملیاتو پر مهال 204 پولیسو او پوځي عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوه ده. پښتون ملت پال عوامین نشتل ګوند د پښتون قومي امن په نوم جرګه د اگست په 14 د باچا خان مرکز په خبر تر بللې ده. د ګوند صوبایي مشر امن ولی خان ویلي په دې جرګه کې به ټولو سیاسي ګوندونو مدني ټولنو غړو وکیلانو د پی ټی ایم مشرانو او په آرمی پبلک سکول کې وژل شویو ماشومانو مور او پلار ته بلنه ورکول کیږي. امن ولی خان ویلي د جرګې مهم ټکی به د ٹی ٹی پی سره روانو خبرو او پسیمه کې د بادام نه یې پاړه بي. نور حال د ارشد بومن په دې رپورت کې.
امل ولی خان د پېښور په باچا خان مرکز کې یوې خبري غونډې ته ویلي عوامي نېشنل ګوند پریکړه کړې چې په 14 اگست په باچا خان مرکز کې د پښتون قومي امن جرګه راغواړي.
جرګه بل خصوص جو ډایلاګز چل رہے ہیں پاکستان کې ریاست
دا جرګه به په خصوصي توګه د پاکستان ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو پاړه راغوښتل کیږي او چې کله د دې مذاکراتو خبره کیږي نو د سیمې د امن د هدفي وجنو د قلنګ اخیستو او لا درکتنانو پاړه به هم خبرې کیږي.
مسنګ پرسنز کې باره مې بات هوګي.
نو موړی ویلی ټول رجسٹرډ سیاسي ګوندونه برابرلی د قبایلی ضلع مشرانو ته بلنه ورکول کیږي او دغه سبا د ژوند هر طبقې فکر لرونکي رابلل کیږي او دوی چې کوم نکات راټول کی هغه به ریاست ته وړاندې کوي. دا جرګه په داسې حال کې رابلل کیږي چې د پاکستان ریاست د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لړۍ تیزه کړې ده. په نږدې کې د پاکستانی علماو او د قبایلی ضلعو د مشرانو جرګه د ټي ټي پی سره د خبرو وروسته پاکستان ته راستنه شوې ده. د پاکستان ریاست او ټي ټي پی ترمنځ د ډېر وخت راهیسې ډزبندي روانه ده خو هم په قبایلی ضلعو او د خیبر پښتونخوا نورو برخو کې هدفي وجنې روانې دي. او ځی خلک او د امنیتی ادارو اهلکار په نخ کیږي. په دې پیښو کې د زیاتره ذمہواری کوم تنظیم په غاړه ناخلی، خو د ځینې پیښو ذمہواری بیا دایښ ډله اومني. لیکوال او څېړونکی خادم حسین وای داسې جرګې د ریاست په پریکړو ډېر اثر لري. په دې کې سیاسي ګوندونه، خبریالان، تاجران، د ښځو، ځوانانو او نور ګڼ شمېر تنظیمونو مشران ګډون کوي.
نو په دې دوه اثرات خو ډېر واضح دي. یو خو په کام کې پخپله په یو خبره یو اتفاق کې رای را پیدا شي. دویم دا چې ټول ریاستونو ته هیوادونو ته یو سترانګ میسج، یو مضبوط پیغام ملو شي، او هغه مضبوط پیغام باندې ظاهره خبره چې دا اثرات وي بیا هغه ریاستونه په خپل پالیسو کې دننه دننه خبرې کوي.
دا عوامي نېشنل ګوند د ډېر وخت راهسې دا غوښتنه وه چې قبایلي علاقې دې د خیبر پښتونخوا برخه جوړې کړي شي، او د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي ټي ټي پي لخوا تر ټولو زیات د دوی د ګوند مشران او کارکونکو په نخښه شوې دي. د طالبانو سرچینې وایي د پاکستان سره په مذاکراتو کې په دوه نقطو کلک ولاړ دي، یو د قبایلي ضلعو پخوانی حیثیت بحالول او دویم د تنظیمي ډانچې سره خپلو علاقو ته واپسي کول. ویل کېږي دغې غوښتنو باندې د علماو د قبایلي ضلعو مشرانو جرګې د ټي ټي پي سره خبرې کړي، خو لا هم د دې جرګو مشرانو لخوا سندي ویل شوي چې تر کومه حده د ټي ټي پي سره خبرو کې کامیاب شوي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
مطبوعاتي رپورټونه وایي بلوچستان کې د پوځي هلیکوپټر د غورځېدو پیښې پر سر سوشل میډیا باندې د تحریک انصاف ګوند د غړو منفي پروپاګاندې له امله هم د یاد ګوند په مرستو منتخب ولسمشر عارف علوي دغه پیښه کې وژل شوي پوځي افسرانو جنازو کې د ګډون نه منع کړی شوی دی. بل اړخ ته هم د تحریک انصاف ګوند اطلاعاتو سیکرټر فواد چودري د پوځ ویان جرنل بابر افتخار لخوا افغانستان کې د القاعده مشر احمد الزواهري د وژنې لپاره شوي امریکني ډرون حمله کې د پاکستان خاوره نه کاریدو بیان نیمګړی او غیر واضح ګرځولې، او هغه حکومتي ادارو څخه یې یو واضح بیان خبرولو غوښتنه کړې ده. پیر ولای شاپری او راپور استولې.
تیر ورځ د پاکستان یو شخصي ټي وي سره خبرو کې د فوز د عام اړیکو څنګ ویان جنرال بابر افتخار د غډون حمله لپاره د پاکستان خوره کاریدو امکان رد کړیو. خو د تحریک انصاف د اطلاعاتو سیکرټر فواد چودري زیاته کړې چې دا دریض غیر واضح دی، او هغه غوښتنه کړې چې اړوند وزارتونو ته په دې اړه یو واضح بیان جاري کول پکار دي. اړوند د تحریک انصاف ګوند بل پخوانی وزیر شیرین مزاری هم د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وجنې لپاره ډرون حمله کې د پاکستان فضايي حدونه کاریدو امکان په ل اشاره کړې وه. شیرین مزاری په خبرو هم دغه وجوه چې د یو نړیوال سازش د لاندې د عمران خان حکومت زکه ختم کړی شو چې عمران خان به د امریکا غوښتنې نه منلې. د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر پرویز هودبای د امریکاني ډرون حمله په سر د تحریک انصاف ګوند په دغه دریش ټکونه کوي.
عمران خان اور اس کی پارٹی اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ ہر چیز امریکہ کے اوپر ڈالیں یا فوج کو
اغه تور لګولو. عمران خان د امریکا او د پاکستان د فوز مخالفه بیانیه کې دومره مخ کې تللی دی چې نړیوال تر هغه وجنه باندې د مطمئن کېدو په ځای الټه دا معاملې هم د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي. ډاکټر پرویز هود بای په خبره د ډرون حمله په سر د فوز د بیان دریز غلط یا صحیح ثابتې دل څو دومره اسانه خبرې نه دي. خو موجوده حالاتو کې پاکستان چې د کم ماشینن غاونو سره مخ ته نړیوال مالیاتی ادارو د مرستو ته اړتیا لري، نو ډاکټر پرویز هود بای په خبره فوز به هم د امریکا سره اړیکې په ځای کول غواړي. دا په داسې وخت چې بلوچستان لسبیله سیمه کې د فوزي هلیکاپټر راغورځېدو پیښې په سر سوشل میډیا کې په دې اړه منفي پروپاګاندې ته فوز خپل سخت غبرګون ښایي او د دې غندنه کړې ده. رپورټونه زیاتوي فوزي هلیکاپټر پیښه کې وژل شوي افسرانو د کورنۍ غړو او نور فوزي کورنو د سخت غبرګون له امله د پاکستان صدر عارف علوي هم د وژل شوي تنانو جنازو کې د ګډون نه منع کړی شوی و. په دې اړه خپل یو ټویټ کې صدر عارف علوی ویلي د فوزي چارواکو جنازه کې د هغه ګډون معامله ناجمه نکړې شوې ده. خو د یو شخصي ټي وي سره خبرو کې چې کله د فوز د بیان نه دا وپوښتل شول چې آیا دا خبره ټیک ده چې د فوزي افسرانو کورونو نه وختل چې صدر عارف علوی د جنازو کې ګډون وکړي، نو هغه خپل جواب صدا سره ورکړو. جنرال بابر افتخار وینا و غوره بداوی چې هغه بده معامله چپ پاتې شي. رپورٹونه زیاتوی د هلیکاپټر پیښې په سر سوشل میډیا باندې کمپاین له امله د تحریک انصاف او د طاقتور افوز ترمنځ د ړوندنو د تناو ښکار اړیکې لا نورې هم ترنګلې شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو دینند خالی ورځ د کال 2022 اگست میاشتې شپږم بنټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان اقتصادي چارو وزیر مفتا اسماعیل ویلی نه د پاکستان سټیټ بینک او نه د نیخ په نیغه پاکستانی روپۍ کې د ډالر بیا راکمه کړي، بلکې دا مارکیټ پورې تړلې ده. د افغانستان سرخار کابل کې د بم چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او تلس نور جوبل شوي. داعش خراسان ډلې د دغه حملې ذمواري په غاړه اخیستې. او د تایوان چارواکي وایي چې نن د چین جنگي جازونو په تایوان باندې د حملې لپاره مشکونه کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان اقتصادي چارو وزیر مفتا اسماعیل ویلی نه د پاکستان سټیټ بینک او نه د نیخ په نیغه پاکستانی روپۍ کې د ډالر بیا راکمه کړي، بلکې دا مارکیټ پورې اړه لري. نوموړي دا خبره د کراچي چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹری غونډې ته وینا کې کړې ده. د ویلی کې د یاد چیمبر دا ګمان وی چې د دې لپاره څه کړي نو ځکه ډالر لاندې راغلی نو دا خبره سمه نه ده. د ویلی دي چې د دې انحصار په مارکیټ کې د سپلای او ډیمانډ پورې اړه لري. یاد دی وی چې د جولای 29 نیټې نه روپۍ د ډالر په مقابل توان موندلې ده. نوموړي ویلی دي چې حکومت راتلونکو دریو میاشتو کې په درآمداتو کې د کمی راوستو پریکړه کړې ده. د ویلی دي چې د ستمبر میاشتې پورې به د بهر نه جوړ شوو موټرو، موبایل ټلیفونونو او کور کې د کاریدونکو نورو شیانو په درآمد کولو بندیز وي. اسماعیل ویلی دی چې د هغه سیزونو پیداوار لپاره به د سامانونو پر اوړو بندیز نه وي کوم چې هیواد څخه برآمد کیږي. د ویلی دی چې دا د شرم خبره ده چې موږ نورو هیوادونو ته د پور لپاره لاس نیولی وي. په هیواد کې د کاروبار ښه کولو په خاطر نوموړي کاروباریانو ته د اسانتیاو ورکولو خبره هم کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشر فواد چودھری ویلی دی چې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د وجنې لپاره د امریکا ډرون د پاکستان له پاسه هوایی لارې کارولي او د دغې دی رسمي پلټنې وشي. په خپل ټویټر پیغام کې نوموړي ویلی دی چې پښتنه دا نه ده چې د امریکا ډرون د پاکستان خاوره کارولي، بلکې پښتنه دا ده چې د پاکستان له پاسه د هوایی لارې کارولو اجازت ورته ورکړی شوی وو او کنه. دی وایي چې د پاکستان متعلقه وزارتونه دي د دې سم وضاحت وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر فواد چودھری په خپل ټویټ کې د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه مشر بابر افتخار هغه بیان ته په اشاره کړي چې پکې نوموړي د پاکستان د خاورې کارولو امکان رد کړی وو. بابر افتخار دغه خبره د پاکستان یو ځایي ټي وي سره په خبرو کې کړې وه. هغه ویلي وو چې سوال نه پیدا کیږي د پاکستان خاوره د دغه مقصد لپاره وکارول شي. پرون په فواد چودھری د میډیا سره خبرو کې هم د پاکستان له پاسه هوایي لارو د کارولو پوښتنه راپورته کړې وه او زیاته کړې وه چې قام غواړي خبر شي آیا پاکستان خود القاعده پر ضد د امریکا د اوزار په توګه نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد د اوتمنځو احتجاجي پرلت لا تیرو دریو اونیو راهاسې دوام لري او دغه احتجاجي پرلت د ضلعي نورو سیمو ته وروستو له هغې غځول شوې چې د اګست په 2مه له ځایي انتظامیې سره مذاکرات ناکامه شوي. خو حکومتي چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي. نن د بنو ډیویژن کمشنر په مشرۍ بیا د احتجاجي پرلت ته د دوی غوښتنو اورېدو لپاره حکومتي پلاوی ورځي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګې په پریکړه د اګست په 3مه د شمالي وزیرستان په میرعلي شوه، سپینوام، میرانشاه، رزمک، دیګان، د تخیل او غلام خان سیمو کې ځایي خلکو احتجاجي پرلتونه پیل کړي دي او د احتجاج په توګه یې بازارونه، مارکیټونه بند کړي دي او ضلع ته تلونکي او راتلونکي د ګاډو د تګ راتګ لوی لارې یې تړلې دي. د اوتمنځو د قومي جرګې یو غړي ډاکټر ګلالم وزیر ویلي دي چې په علاقه کې د ناامنۍ د لاسه په قومي پریکړو مجبوره شوي دي. د اوتمنځو مشران، سیاسي او سماجي تنظیمونه، سیاسي اتحاد او تاجران ټول یو شوي په یو خوله یوازې د امن غوښتنه کوي. هغه ویلي دي چې د دې نه وړاندې دوی سره د امن ژمنې شوي وي خو هغه عملي شوي نه دي او په علاقه کې د یو پلان لاندې د هرې طبقې خلک وژل کیږي او دوی نوره دا د وزیرستان خاوره د جنگي مرکز په توګه ساتلو ته نه پرېږدي. هغه ویلي دي چې دا احتجاج به تر هغې روان وي تر څو حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره پوخ ډاډ نه وي ورکړی. د افغانستان سرحد کابل کې د بم چاودنه کې لکتر لګه اته کسان وژل شوي او اته لسنور جوبل دي. داعش خراسان ډلې د دغه پیښې ذمواري په غاړه اخیستي. د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد هم په بمی چاودنه کې د اتو کسانو د وژل کېدو تصدیق کړي او ویلي دي چې چاودنه د کابل په سولورم امنیتي حوزه کې شوې ده. د وی او ای راپور وایي چې بم چاودنه د شیعه مسلمانانو د یوې غونډې سره نږدې شوې. په راپور کې د عیني شهیدانو له قوله ویل شوي دي چې د شیعه مسلک په غونډه کې ماشومانو او ښځو هم شرکت کاوه چې کله دغه چاودنه کېده. زبی الله مجاهد په ټویټر باندې خپل پیغام کې ویلي دي چې بم په لاس ګاډي کې اخودل شوی وو او چاودنه کې بیګونه خلک وژل شوي دي. هغه ویلي دي چې حمله د هغو اسلام او هیواد دښمنه کسانو کار دی چې زمونږ په ملت باندې امنیت او خوشحالي نه پیرزو کیږي. زبی الله مجاهد دا ونه ویل چې د حمله په شاد څوک کېدی شي. خدایش خراسان یې مسولیت په غاړه اخیستې او ویلي دي چې په چاودنه کې شل کسان زخمیان شوي او وژل شوي دي. د افغانستان په خوانی صدر حامد کرزی ویلی دی چې په افغانستان کې تشپګم ټولګي پورته د جینکو خونځیو تړل کېدل د اسلامي احکاماتو لمخې نه، بلکې دا کار د گاونډي هیواد پاکستان په وختنه شوه. هغه کرزی د جرمني د رشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلی دی چې د پاکستان هدف دا دی چې افغانستان یو بې دفاع، کمزور او ناداره هیواد وي چې د هیڅ ډول ستونزې توقع ترې ونه شي. طالبانو څخه کم یو کال کېږي چې په افغانستان کې یو واک ترلاسه کړی او سره له دې چې د ډلې واک ته د رسیدو وړاندې او د واک په لومړنیو شپو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ټول افغان جینکۍ او مېرمنې به د کار او پوهنې حق ولري، خو نه یوازې دا چې شپږم ټولګي پورته یې د جینکو ښوونځي له هم بند ساتلي، بلکې په مېرمنو یې هم ګڼ شمېر بندیزونه پر ځای کړي. هغلي کرزی ویلي دي چې د لوستل شوو مېرمنو پرته موږ مړ هېواد یو. طالبانو تر اوسه په ښکاره توګه نه دي ویلي چې ولې یې تر شپږم ټولګي پورته د جینکو ښوونځي تړلي، خو دومره وایي چې ډېر زر به دا ښوونځي پرانستل شي، خو د بیا پرانستلو لپاره یې هیڅ نیټه نه ده ټاکلې. د تایوان چارواکي وایي نن د چین جنگي جازونو په تایوان باندې د حمله لپاره مشکونه کړي دي. د امریکا نمائندګانو جرګې سپیکر نینسی پلوسی د سفر وروسته د چین له خوا خبرګون کې دغه مشکونه شروع کړي شوي او د امریکا سره یې د امنیت او نورو ستونزو پر سر خبرې هم ودرولې دي. نینسی پلوسی روانه اونۍ د خپلواکۍ دعوه کوونکي تایوان لاجبنه سفر کړی وو، د کومې وروسته چې چین پوځي مشکونه شروع کړي او د تایوان له پاسه یې بلاستیک میزایل هم تیری کړي. د چین دغه مشکونه د تایوان نه ګیر چاپېره په شپږو برخو کې ترسره کیږي. د تایوان دفاع وزارت وایي چې د چین ګڼ شمېر جنگي جازونه او سمندري بیړۍ د تایوان حدودو ته ورغلي او دغه لړۍ له هم دوام لري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوکراین او روس د جمی پورز یو پر بل د توغندیو د وشتلو تورونه ولګول چې د اوکراین د ژپوري جاده برېښنا سټېشن د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ یې په نښه کړه. د اوکراین د روانې جګړې په اړه وروستي معلومات زموږ د همکارې مهواش جلیل په ریپورت کې.
اوکراین او روس د جمی پورز یو پر بل د توغندیو د وشتلو تورونه ولګول چې د اوکراین د زاپورژیا د برېښنا سټېشن د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ په نښه کړه. د اوکران د اټومي برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي چې د برېښنا د بند په ځای کې درې بریدونه ریکارډ شوي. د روس د دفاع وزارت ویلي چې اوکراینی ځواکونه د دې اټومي بټۍ د ویجاړولو ذمهوار دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي د اوکراین وسلوالو ځواکونو د زاپوریژیا اټومي بټۍ او د انردار ښار په خاوره کې د توپونو درې بریدونه وکړل. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلینسکی د جمعې پر ورځ په خپل ورځنۍ وینا کې ویلي چې د روس لخوا په اټومي بټۍ د توغندې وشتل نه یوازې د روس ترهګرۍ د ملاتړي دولت په توګه د پیژندلو په حق کې یو دلیل دی او دا چې ټول روس د اټومي صنعت په وړاندې سخت بندیزونو په حق کې یو بل دلیل دی. د اوکراین د اټومي برېښنا شرکت انرګوټام ویلي داسې نښې شته چې زیان دی د رادیو اکټیو لیک له سببه شوی دی. د روس د دفاع وزارت ویلي د اوکراینی ځواکونه د دې اټومي بټۍ د ویجاړولو ذمهوار دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي د اوکراین وسلوالو ځواکونو د زاپوژیا اټومي بټۍ او د انرو دور ښار په خاوره د توپ درې بریدونه وکړل. په خوشبختۍ سره د اوکراین د توپو ګولۍ د تیلو او سونګو موادو تاسیساتو او نږدې د اکسیجن پلانټ ته زیان نه دی رسولی. په دې توګه د لوی اور مخه ونیول شوه. روسی پوځیانو د مای د میاشتې راهیسې د اوکراین په جنوبي برخه کې دا کارخانه نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ګولې دوشنبه په ورځ روس باندې تور ولګو چې دا پلان د خپل ځواکونو لپاره د ډال په توګه استعمالوي. د رایټرز په وینا په انوردور کې د روس په ملاتړ ادارې یو چارواکي د دې نه په سر کې ویلي چې اوکراینی ځواکونو څو ځله په دې اټومي بټۍ برید کړی. د اوکراین صدر ولادیمیر زلینسکی د جمعې پر ورځ په خپل یو ورځنی ویډیو وینا کې ویلي چې روس د اټومي تروریزم کاروایانې ترسره کوي. هغه ویلي چې روس باید د اټومي بټۍ لپاره د خطر د رامنځته کولو حقیقت په غاړه واخلي. بلخوا درې نورې کښتۍ چې زرګونه میټریک ټنه جوارې لرل د جمعې په ورځ د اوکراین د بندرونو نه د دې علامت په توګه ووتل چې د اوکراین غلو صادراتو ته اجازه ورکولو تړون چې د فروری په میاشت کې د روس لخوا د روس د برید راهیسې ځنډول شوی وو کار شروع کوي.
د وایس آف امریکا ډیوه خپرونه ده.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل تایوان ته د امریکا د کانګرس نمایندګانو ایوان سپیکر نانسی پلوسی د سفر په اړه چین خطرناک عکس العمل څرګند کړی دی، خو امریکا په چین سره په تاوتریخوالي زیاتولو کې ځان نه ښکېلوي. د کمبوډیا سرخار نوم پین کې د وی او ای کیمیر څنګ خبریال سنرین سره د جمعې په ورځ مرکه کې د امریکا خارجه وزیر وویل تایوان ته د پلوسی په دوره چین غبرګون غیر مناسب او خطرناک و. د دې مرکه پښتو ژباړه تاسو ته درامرو.
Two questions first before we touch on the topics on Cambodia.
The Cambodia موضوع ته د تګ نوړان دي دوه سوالونه دي، یو د تایوان او بل د میانمار پاړه. غواړم چې تایوان ته د نانسی پلوسی د سفر پاړه د ستاسو نظر واخلم او بیا د چین عکس العمل او جواب دي.
First, wonderful to be with you. Thank you. Speaker Pelosi is from our legislative branch.
نانسی پلوسی د امریکای د حکومت د قانون د څنګ نه ده. تایوان ته د هغې د تګ فیصله سمه ده، ځکه چې د څه کال په شمول د کانګرس غړو مخکې هم د تایوان دورې کړې دي. تایوان ته د هغې د سفر په اړه د چین ردعمل غیر مناسب او خطرناک دی. که چین څه هم ګڼي، خو د دې باوجود چین د تایوان چار چاپیره یولس بلستیک مزایلې وچلولې، چې هغه مزایلې هم پکې شامل وي چې تایوان د پاسه تیر شوې دي. د تایوان چار چاپیرې سمندري جازونه ځای په ځای کړي وو. پنځه مزایلې د جاپان سره نږدې غورځېدلې دي، او زما په خیال تاسو به هم په سیمه کې د ملکونو غږونه اورېدلې وي چې د آسیان غړي ملکونه هم پکې شامل دي، چې یو بیان یې هم جاری کړی وو او حقیقي تشویش یې څرګند کړی وو چې دا اقدامات څومره بے ثباتی پیدا کولی شي او څومره خطرناک دي. زما په خیال ضرورت د دې خبرې ده چې د ذمہواری نه کار واخیستل شي. امریکا به په راپارونکو اقداماتو کې ځان نن خلوي. مونږ فکر کوو چې په سمندرونو باید امن ځای پر ځای کړی شي. د تایوان سمندري تنګې په سیمه کې د هر ملک لپاره ډیر اهمیت لري. د دې د لارې ډیر زیات تجارت کیږي. که په دې کې خنډ پیدا شي، نو په نړیوال اقتصاد به د باکون اثرات وغورځيږي، او د کرونا وایرس نه وروسته بحالی به هم متاثر شي. زما په فکر د امریکې او د چین په شمول د ټولو ملکونو دا مسؤلیت ده چې د ذمہواری نه کار واخلي او د کانګرس د غړي سفر په ممکنه توګه د خطرناکو بې ثباتی پیدا کوونکو ګامونو د پاره جواز جوړ نکړي.
په میانمار کې موږ وینو چې صورتحال نور خراب شوی دی. آیا امریکا به د میانمار د واکدارانو په ضد اقتصادي بندیزونه ولګوي چې پکې د تیلو او د ګیس تجارت هم شامل دی؟
What we've seen exactly as you say is a situation that's gone from bad to
zama fikr sachi mung yedli aw taso hum da khabar wakra che surat-e-hal de kharab na de battarin palore tlale de che pakid jumhuriyat palawa tehrik de salur ghado bugnawun ki qatluna hum shamil di de bawajood che cambodia aw de asean tanzim mulkuno de dase nakawul ghotna kadewa zama fikr د غسیمه په غاوت روسته پیدا شوی صورتحال د هوارولو د پاره غوښتنو ته هیڅ ثواب نه وای، او د تیرو څو میاشتو راهیسې د آسیان دا کوشش دی چې د 15 نقطو هغه موافقنامه عملی کړی شي چې د میانمار رژیم پرې هم دستخط کړی دی. په دې کې د تشدد مخنیوي، د قیدیانو آزادول او د میانمار بیا د جمهوریت په لاره روانول وو. د آسیان ملکونه باید داسې لارې چارې ولټوي چې د میانمار پر رژیم فشار زیات شي. په دې کې اقتصادي او سیاسي فشار هم شامل دی. پکار ده چې دغه ملکونه د میانمار د ولس ټولو نمائندگانو سره په رابطه کې وي چې پکې د نیشنل یونیټي حکومت هم شامل دی. موږ ته پکار ده چې د میانمار ولس ته بشري امداد رسولو دپاره هم فشار زیات کړو. موږ ته دا خبره هم یقیني کول پکار دي چې د میانمار رژیم ته وسلې ونه رسي. نو موږ به هر څه ته کتنه کوو چې پکې اضافي اقتصادي فشار او پابندۍ شامل دي.
او تاسو څه فکر کوئ چې د آسیان ملکونه نور څه وکړي د دې نه علاوه چې د میانمار خارجه وزیر د ملاقات نه بهر وساتي؟
زما په خیال دا حقیقت په پام کې ساتل پکار دي چې رژیم د 15 نقطو موافقنامه نه ده عملي کړې او بیا د دې چې نتیجې اخلو. زما په خیال اوس مهال په آسیان کې غیر سیاسي نمائندگی نه لري چې صحیح ګام دی، خو کدا دوام لري. زه فکر کوم چې آسیان ته قتل پکار دي چې دا څه معنی لري. په دې کې په آسیان کې د میانمار د غړیتوب ځنډیدل هم شامل دي.
درنوردونکو د وایس اف امریکا لري وره په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند لوري په حکومتي لګښت د ټورنیزو رسنیو فعالینو د ګمارلو خبرونه مخې ته راغلي دي. په صوبه کې مخالفو ګوندونو دغه پروژې باندې نیوکې کړې دي او تورې لګولې. واکمن ګوند قومي خزاني او ولس د ټکسونو پر روپیو خپل سیاست ترسره کوي او دا د ټورنیزو رسنیو ډلې تشت مخالفو ګوندونو د سپکاوي لپاره جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د تحریک انصاف ګوند حکومت لخوا به تکړه شوی د ټولنیزو رسنیو د فعالینو شمیره چې تر 1190 رسیدلې او دغه به تکړه شوی فعالینو ته د دوی د فیسبوک پانی، یوټیوب او ټویټر باندې د دوی د موجود فالوورز یا پلویانو په حساب روپۍ ورکول کیږي چې دغه کې د میاشتې کمونه کمه تنخواه 15000 روپۍ خودل شوی. د خیبر پختونخوا صوبې دننه د اختلاف ګوندونو لخوا ویل شوی دا تحریک انصاف ګوند حکومت د ولس پیسې بے ځای مصرفوي او د خپل ناکره او جیلی خبرونو خورولو د پاره د غدر ټولنیزو رسنیو فعالین کارول روان کړي. په صوبایي سملای کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په دې اړه ویو اے ډیوتا سردا سي اوویل
په دې اشتهاراتو باندې آلریډي کروڑونه اربونه روپۍ لګي. اوس دوی دا سرکاري خزانه چې ځوانان برتی کړی دي هغه موږ او تاسو ګورو. په دې سوشل میډیا تاسو ګورئ چې د کنزلو نه علاوه د بدو ردو نه علاوه یا د مشرانو یا د مخالفو د سپکاوي نه علاوه دا غي بل کار نه. دا خو یو کامی جرم دی چې د سرکار یا د حکومت وسایلو د خپل ذات د پاره یا د خپل سیاست د پاره استعمالول چي دي. دا خو لوی جرم دی. عوامي نشل پټه مخکم د دې غندنه کړي دا او بیا بیا موږ د احتسابي ادارو ته دا خواست کو چې دغه د دې پلټنیو کی د دې تحقیقاتو کی او په دې باندې لاس واچي.
د پی ټی آی حکومت لخوا دغه پروژې د پاره چې مجموعي توګه 1.8 ملیون روپو فند مختص کړی شوی او د صوبې د هر یو ضلع څخه د ټولنیزو رسنیو فعالین په لومړي سر کې د یو کال مودې د پاره یې خوده شوی. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف علی خان وای د دغه برتی شوی فعالینو تربیایي هم روانه کړې ده او کڅوک د دوی په خوده لمیار کړی نه وي نو د هغه وظیفه به ختمول کیږي.
دا ځوانان مونږ غوښتل دي ته مونږ یو کومه وظیفه ورکړو چې دوی په ګزاره روانې ارنینګ هم کوي او د حکومت په دې کارونو کې شته نو هم سپورټ راځي. دا یو اندوسو ری اټس الیکشن سرني او ری ګرو او سکرینینګ ورکو یو کوډ اپ فند کم جوړ کړی دی. موبایل ورته ورته اویتا د سوشل میډیا یو څه شته چې دی په سوشل میډیا باندې مخکې اکټیو او اوس ورته پاتې ته مونږ یو کوډ اپ فند جوړ کړی دی. یو ټریننګ کورس هم ورته کړی دی.
هغه ټریننګ کورس په سرکاري اداره کې روان دی او هغې کښې دوی ته د میډیا قوانین د سوشل میډیا په متعلق چې کوم قوانین دي اولنۍ خبره خو دا ده چې د ذاتي تشهیر دپاره نه دی د عوامو سره د رابطې او د اګاهۍ دپاره مونږ دا معلوم.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د 2013 ټاکنو وړاندې او بیا په مرکز کې د حکومت په وخت هم په ټولنیزو رسنیو تر ټولو فعاله ډله پاتې شوې چې د خپل سوشل میډیا مهم دپاره یې ځانګړې څانګه هم جوړه کړې وه. یاد دی وی په پاکستان تحریک انصاف ګوند د جیلی او ناکره خبرونو خورولو تورونه هم لګول کیږي چې دغه ډله بیا دا تورونه ردوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وم محرم الحرام لارون لپاره ټینګ امنیتي ګامونه اخیستل شوی دی. موبایل سرویس او ټول شاوخوا لارې تړل شوی دی. بلوچستان کې د محرم پر مهال د امنیت لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستل شوی. په اساسو زلو کې کوټه، بولان، جیل مکسی او جعفر آباد کې د سهار له شپږو بجو څخه بیا د شپې تر دولس بجو پورې موبایل سرویس به بند وي او دغه ډول به د نهم او لسم محرم پر مهال به هم موبایل سرویس کار نه کوي. نور حال له کوټې څخه د حمید سمسور په رپورټ کې.
د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې د سخت امنیتی ګامونو ترڅنګ د شپې پریکې د وګړو له لوري د محرم الحرام د اوم ورځې لاریون د پن سړک له امام بارګاز څخه ماشپین پیل شو. دوی به پر آر سړک، ارچر سړک، لیاقت بازار او پر نور یو شمیر لارو به ګزمې کوي او د شپې ناوخته به د پرن سړک امام بارګا ناصر لوزا ته برسي. د بلوچستان شیعه کونسل انجینیر رپی جواد له حکومت څخه د تعفوز غوښتنه کوي او ویي چې د تیرو وختو د نامنۍ د پیښو له ثواب څخه د دوی تر 50,000 زیات کسان د پاکستان د نورو ښارو په شمول بارنۍ هیواتو ته هم کډوال شوي دي.
نو ټیکنیک باندې حمله کوي. زموږ ټوله کمیونټي د اهل تشهیر د هزاره قوم سرکار سره تحفظ او امن غواړو چې بایر ملکو چې تللې دي چې پیسې لرو. 200 فیملیان نن سبا په اسلام آباد کې، تقریبا 100 فیملی کراچی کې دي، 100 بالا فیملی چې دي پنجاب شفت شوی دي.
حکومت لاریون شاوخوا 20 داخلي لارې تړلې دي. ټول دکانونه، مارکیټونه، پلازې د جمعې لورځ زخه د بموجون کې ډلې او د انجمن تاجرانو په موجودګی کې سلسله دي. د جلوس د څارنې لپاره په کوټه ښار کې تر 2000 زیات اپسی پولیس، ایټیپ، لیویز پر شاوخوا لارو او د کوټ ښار پر غرو باندې ګمارل شوی دي. د جلوس پیزایی کتنه هم تر سره کوي. په بلوچستان کې د اوم محرم الحرام پر مهال باندې په کوټه، بولان، جعفر آباد، جیل مکسی د سهار له شپږ بجو څخه بیا د شپې تر 12 بجو پورې موبایل سرویس تړل شوی دی. د شیعه کونسل انجینیر رپی ویل چې د تیرو وختو د نامنۍ له سبب څخه د دوی اقتصاد ډیر سخت اغیزمن شوی دی او دوی یوازې د کوټ ښار تر هزاره ټاون او تر مریابات پورې میدود دي.
هزاره قوم دکانونه په هزارګنجي کې او زموږ همزه کې او سپیزنډ کې تقریبا 1200 اکړ زمزه کې دی. هغه چې پرېژول او زموږ کسان په جنا روډ باندې نن سبا زموږ یو دکان نه دی، فاطمه جنا روډ باندې نه دی، پرنس روډ باندې چوړ دکانونه دکاندارونه دی، اوس چې دی محدود شوی دی.
د شیا پیریکی وګړي وی چې په تیرو 12 کې په مختلفو ځانمرګي بریدونو بمی چاودونو او په ادپی وژنو کې د دوی تر 2000 زیات کسان وژل شوی دي چې د زیاتره پیښو مسولیت تندرو سنیدلی او دایش په سر اخلي. صوبایي حکومت وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضع کنټرول ده او دغه پیښې اوس د نت سره برابرې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
په پاکستان کې د کورونا وایرس نه د اغیزمنو کسانو شرح 3% زیاته شوې ده، خو په تیر شواروس کې د وایرس له امله څوک نه دی مړ شوی. د ټپ پوهان وای پاکستان کې د کورونا شرح د حکومتي شمیرو نه څو چنده زیاته ده، ځکه چې د ناروغۍ باوجود خلک د کورونا ټست نه کوي. په دې اړه نور حال د ډیوی د خبریال عثمان خان په ریپورت کې.
د ټپ پوهان وای کورونا وایرس اوس کوم د ټولې نړۍ لپاره خطر دی، ځکه چې دا وایرس ډیر په توندۍ سره خپل شکل کې بدلون راولي. نو ځکه عام ولس ته پکار ده چې اوس هم د احتیاط تمن ونسي او د کرونا ضد سپارښتنو سختۍ سره عمل باوري کړي. د پېښور خیبر میډیکل یونیورسټۍ کې د وبایي رنځونو ماهر او د کرونا لیبارټري مشر ډاکټر یاسر یوسفزی وایي د کرونا شرح د حکومتي شمیرو نه څو چنده سیوا ده، ځکه چې د کرونا علاماتو باوجود خلک ټیسټ نه کوي او د حکومت د لوري هم کرونا ته د وړاندې په شان پام نه ورکول کیږي.
مطلب دا دی چې ډېر خلکو ته کووډ روان دی، او ګورنمنت په ډیټا بیسس کې چونکې ټیسټ نه کیږي خلک یې ټیسټ نه کوي، هغې د وجه نه نمبرز ډېر کم ښکاري. داسې لګي چې کووډ نشته، خو اوس هم د کووډ یو پیک روان دی. زما په خیال
د پاکستان د صحت کامی داری شمیرو تر مخه د تیرو څلیرشتو ګنټو پر مهال د 6,000 سیوا کسانو د کرونا ټیسټونه شوي، چې پکې 6,300 کسانو ته د کرونا وایرس ورپورې کېدو پخلی شوی دی. د تیر شواروس پر مهال ټول هیواد کې د کرونا د مثبتو کیسونو شرح 3.2% ریکارډ کړی شوی، او دا وخت په کرونا اخته 101 کسان داسې دي چې روغتیایي حالت یې سخت دی. ډاکټران وایي د محرم شپو ورځو کې که عام ولس د کرونا ضد سپارښتنو عمل باوري نه کړو، نو یره ده چې د کرونا مریضانو شرح نور هم سیوا شي. وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال میډیکل سپیشلیست ډاکټر شمس وزیر وویل پکار ده چې د محرم جلوسونو او مجالسو کې ګډون کوونکي د کرونا نه بچ کېدو ویکسین ولګوي، او د سماجي فاصلې تر څنګ د ماسک استعمال ضرور وکړي. خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي صوبه کې دا مهال د کرونا صورتحال د کنټرول لاندې دی، او ډېر د نږدې نه د حالاتو څارنه کیږي. وایي د کرونا ضد ویکسین لګولو دپاره 1,500 سنټرې جوړ کړي شوي دي، چې پکې د ویډیا ویکسین لګولو لړۍ دوام لري. د پېښور درې لویو اسپتالونو لیډي ریډینګ، خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د کرونا مریضان دا وخت د نش برابر دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ترنو اردن کو راپورنه مواوردل او وسام یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په تیر دسمبر کې د جمهوریت په باب له سرمشرانو په شوی غونډه کې صدر بایدن ویلي وو چې دا وخت د امریت او د جمهوریت ترمنځ روانې غرضی پرزی زموږ په وړاندې لویه مسله ده. د نړیوالې ترقې لپاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ منتظمي سمانتا پاور ویلي دي چې د امیرانه حکومتونو په لوی شمیر کې د راپورته کېدو او د ځینو جمهوریتونو د ناکامه کېدو باوجود موږ وینو چې امیرانه حکومتونه په خوایدو دي. سمانتا پاور زیاته کړه چې د اوکراین خلاف د ولادیمیر پوتین ناترسه جنگ ته لاس اچول موږ ته دا ثابته کړې ده چې دغه استبدادي قوت کومه لار اختیار کړې ده. پوتین بهشکه چې د اوکراین د خلکو جمهوریت ته درامتی دونه او د رشوت خورو مالدارو خلکو د کګلونه وارخطا دي. دین علاوه د اوکراین د خلکو خپل امنناکو یورپی گاونډیانو سره د جوختی ګوانګیری ساتلو خواهش هم ولادیمیر پوتین بې سوره کړی دی. همدغه وجه ده چې د په اوکراین کې د مرګ جوبلی بازار ګرم کړی دی. د اوکراین د خلکو په ازادۍ سره د اوسېدو او د خپل جمهوري خواهش د حفاظت کولو د پاره پخی ارادي او د روس د امیرانه حکومت د دوی د پخی ارادي په چقولو پسې راپاسېدل په ګرد دنیا کې په جمهوریت د مینو خلکو د حوصله او استقامت یو مثال دی. اوس په ګرد نړۍ کې زیاتره خلک خپل ملکونو کې داسې حکومتونه غواړي چې خپل خلکو ته زیات جواب دی وي، انصاف پسند وي او نمائنده وي. خلک اوس ځان له داسې حکومتونه غواړي چې هغوی ته څه عملي او سودمندي نتیجې وخی او چې په خپله کارکردګۍ د زیات مساوي دریځ او اقتصادي او ولسي ترقې خودنه وکړي. سمانتا پاور وی چې دا حالات د امیرانه قوتونو د کمزورۍ سرګندونه کوي. دی اویل چې د دنیا جمهوری ملکونه د ذاتی مد اتحادیان ولسی معاشري غن قامیز اداري مذهبي او خپل وطن نشړلې شوی ګوندونه ټول باید چې هغه اتحاد او اتفاق وړاندې بوزي چې د اوکرين په معاملې کې خودلې دي. میرمن سمانتا پاور ویل ک څنګه چې صدر بایدن ویل دي هر کله چې موږ د آزاد پریس آزاد عدالتي نظام د آزادی ولسی معاشري د سیاسي پارټو د مقامی حکومتونو او د پارلمانونو په شمول د جمهوریت د بنیادونو مضبوطولو کار کوو نو موږ خپل اتحادیانو ته هم د جمهوریت د عملی مثبتو نتیجو خودل پکار دي. سمانتا پاور خپل بیان په دې ختم کو چې موږ لا د امریکای دننه او د امریکای نه بهر ټول دنیا کې هغه خلکو ته چې زموږ اقدار ورسره شریک دي غږ کو چې موږ سره ودرېږي چې دا شان پګړ د دنیا کې د خلکو د عزت او د احترام کېدو انقلاب راولو.